السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاستو ام پیل په خبرونو کو د سړو سیمو د پانتونو په سر لنای سیمستر نن د جنونو لګډون پرته پیل شو یو شمیر ماسلانی د جنونو په ځدکړو بندیز د اندېخنی وړ بولی او په ټولنیزو شبکو کې دی ولیک په خبرولو سره لنارینه ماسلانو هم غوښتي چې ترغو د جنونو پر ځدکړو بندیز پاتې نه وي رسیدلای دوی د هم ټولګیو ته نزي درې میاشتې مخکې چې طالبانو په افغانستان کې د جنونو پر ځدکړو بندیز ولګاو یو شمیر ماسلانو د یا ټول یا نه شعار په ورکولو سره وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز تر لرې کېدو پورې به پوهنتون ته ولاړ نه شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان که څه هم تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل چې کله به دوی د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لرې کوي، خو مخکې ویلي وو ښځې او نجونې مکلفې دي چې له شوي امر اطاعت وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په سرغړونه کې د بشری حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. د ادارې یو اعلامیه چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري د خپل سرو نیونو په دوام هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونې رد کړې دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي او موټر چلوونکي په عمومي سړکونو د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي طالب وسلوال په ښار کې په لوړ ماډل او دولتي موټرو کې ګرځي او د ټرافیکي قانون خلاف تګ راتګ کوي. دوی وایي شخصي موټر سره د ټکر پر مهال موټر چلوونکو ته ګواښونه هم د طالبانو لخوا کیږي او توهینوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیڅوک د خلکو موټر چلوونکو د ځورولو حق نه لري او خلک باید د داشان قضیو په اړه خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. د ایران مشر علي خامنه ای د خپل هیواد له حکومتي چارواکو وغوښتل چې په خوندزیو کې د زهرجن غاز شیندونکي ونیسي او سخته سزا ورکړي. خامنه ای دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د زده کوونکو میندو پلرونو غوسه څرګنده کړه. خو د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال مجید میر احمدی دا ډول پیښې وړې وبللې. په ایران کې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې سلګونه نجونې په زهرجنو غازو مسمومې شوې دي. د بنگلاديش چارواکي په خپل واد کې د روهینګیا مسلمانانو په ستر کمپ کې د ورلګیدو د علت په اړه څېړنې کوي. د دې پیښې له کبله چې پرون یکشنبه وشوه 2000 کډوال به سرپناه شول. د ځایي چارواکو په وینا په دې پراخه ورلګیدنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په بنگلاديش کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر په څو ټویټونو کې ویلي د روهینګیا کډوالو د کمپ رضاکارانو د اوروژنې هڅه وکړه او د دې کمشنر او نورو همکارانو ملاتړ کاوه. په تېرو څو لسیزو کې له میانمار یا پخوانی برما تر یو میلیون ډیر روهینګیان مانان بنگلاديش ته کډه شوې دي. لډېډلې اول لکاو څلويک زره د 2018 کال اگست رئیس بنگلاديش ته ورسله هغه واوختل چې د میانمار پاوز د دوی په وړاندې ځپونکو اقدامات وکړل. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په نیویارک کې له دوو اونیو کوټلو خبرو وروسته د سمندرونو د ژوو پر خوندیتابو موافقه کړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو دا موافقه د سمندرونو د ژویو د ساتنې په برخه کې یو لوی ګام ګڼل کیږي. د راپور له مخې کله چې په 1994 کال کې د سمندرونو د قانون کنوانسیون تصویب او نافذ شو د سمندرونو د ژوو حقوقي مفهوم چندان تثبیت شوی نه و او په تیرو دوو لسیزو کې په دې اړه ډېرې خبرې وشوې خو نتیجې ته ونه رسېدې. او د بالیوود یا د هندی فلمونو وتل ستوري امیتاب بچن ټپی شوی دی. هغه په حیدرآباد کې چې د هند په جنوب کې دی د یو فلم د شوټینګ پر مهال په سینه باندې ژوبل شوی دی. ډاکټرانو هغه کتلی او ویلي دي چې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې وه. روغتیا پالانو امیتاب بچن ته د څو اونیو د استراحت او رخصت وړاندیز کړی دی. اتیا کلن امیتاب بچن په څه باندې 200 فلمونو کې کار کړی او په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري. خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي او د خبرونه هلته هم ولولئ. اوس هم د پروګرام د مطالبو معرفي د سړو سیمو د پانتونونو په سر لنای سیمستر نن د نجونو لګډون پراته پیل شو. نجونې څه وایي؟
زه اوس دغه طالبان څه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نویشتل سوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستاني پلاو خبرې پیل شوې دي. په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د ایران مشر علي خامنهي په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په اړه غوسه ښودلې.
درباره اینا اشد مجازات بایستی اجرا بشه چون این یک جنایت کوچکی نیست.
د سپورت لنړی
د پاکستان غوره لیگ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښه پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونۍ سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اول کې به ورشو د سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پیلېدو په ارتباط باندې ریپورت چې د راپورونو له مخې نن پیل شوي دي، خو نجونې پوهنتونونو ته لا هم نه دي پرېښودل شوي. همایون هیواد په دې اړه باندې ریپورت لري.
د کابل په ګډون د سړو ولایتونو په سرلنۍ تحصیلي سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو. ځینې محصلانې وایي د زده کړو په بندیز دوام راتلونکي ته اندېښمنې کړې دي. د بلخ پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي محصله مدینه قاتم صدیق وایي سږ کال ځکه ورته دردونکی دی چې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري.
په خپلو سترګو وینو چې هلکان درس ته ځي او چپټرونه ورسره وي، خو نجونې د یو پوچ ذهنیت له امله نشي کولی درس ووایي. هغه کوترو ته پاتې شوی یو چې وزرونه یې راټرلې دي.
د نیمروز ولایت یو محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د اقتصاد پوهنځي پنځم سمستر پای ته رسولی و او هیله یې درلوده چې ژر تر ژره خپلې زده کړې پای ته ورسوي، خو د طالبانو حکومت یې دا هیله په اوبو لاهو کړه. دا محصله په زده کړو د طالبانو بندیز د علم او روښنایۍ خلاف اقدام بولي.
زه اوس دغه طالبان څخه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشته سوی دی چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي؟ آیا دوی هغه اسلام ته عقیده لري چې موږ عقیده لرو یا که د دوی اسلام جلا دی؟ د یو خوا څخه وایي شریعت، د یو خوا څخه مخالف د شریعت دروي کار کوي. د جامع جهاني څخه ما غوښتنه فقط دغه دی چې زموږ حمایت دی وکړي، زموږ ږغ دې وټول هیوادونو ته ورسیږي چې موږ اوس په څه شرایط کې یو. موږ خپل د حق پسې یو، خپل حق غواړو او خپل حق وچاتم نه پرېږدو. دا زموږ انساني او بشري حق دی.
دا محصله له نړیوالې ټولنې او بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره په اوسنیو واکمنانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت کې نجونې تر بل امر پورې پوهنتون ته له تګ څخه منع کړې. خو اوس چې بیا تحصیلي کال پیل شوی، هیله وه چې نړیوالو او کورنیو غبرګونونو او غوښتنو ته په ځواب کې به طالبان د نجونو پر مخ پوهنتونونه پرانیزي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون یو شمېر نجونو محصلانو په یو سرخلاصي لیک کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی، غوښتنه یې کړې چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي. د نجونو له نارینه محصلانو هم غوښتي لکه څنګه یې چشمنه کړې وه د نجونو محصلانو تر څنګ به تر هغو پورې درېږي چې نجونې هم پوهنتون ته لاړې شي، په خپله ژمنه دې ودرېږي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شفیقه فرامرز وایي نجونې محصلانې خپل ټول وس کوي چې په دوی د زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي.
لومړنۍ طرحه دا وه چې د اوناس طبقې محصلین به د پوهنتونونو تر مخې د کتاب پر ویلو او د کتاب پر مطالعې خلکو ته دا ښکاره کړي چې دوی به هېڅکله د خپل درس او تعلیم او تحصیل څخه لاس وانخلي. دویمه طرحه دا چې د ذکور محصلینو ته راجع کېږي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، د اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي وو چې دوی به درسونو ته حاضر نه شي. موږ غواړو د قلمونو پر توضیع او د نامو په توضیع دا پیغام دوی ته خپور کړو چې دوی خپل کړي هوډ ته عملي بڼه ورکړي او زموږ تر څنګ ودرېږي، زموږ څخه حمایت وکړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل عبدالرحمن همت وایي د پسرلنی تحصیلي سمستر د پیل په لومړۍ ورځ ډېر کم شمېر نارینه محصلان پوهنتون ته لاړل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول نارینه زده کړیالان د کابل پوهنتون راوختل شوي و خپل ټولګې ته. خو موږ د هغه شعار تر شتر لاندې چې یا ټول یا هیڅوک پوهنتون ته لاړو نه، صرف د پوهنتون په مخه کې را تیر شو، درې واړو دروازو ته لاړو. محصلین په ډېر کم تعداد باندې راغلي وو. بیګا په ګروپونو کې هم د خویندو لخوا نه یو پیام لاس په لاس کېده چې له ټولو غوښتل شوي وو تر څو د پوهنتون ته دروازو راشي او خپل حق وغواړي. که پوهنتون ته داخل ته پرې نه ښودي، دوی د پوهنتون شاوخوا ساحو کې اوسي، خپل مطالعه دی وکوي.
هو مختل په دیاله چې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز به کله لري شي، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان دي زیولا هاشمی زموګړي کې جواب نه کړي.
د پوهنتون استاد اغلی محمود تقوا لدی مو هیله کړي و چې راشي پروګرام ته. اغلی تقوا مننه چې راغلی. نن راپورونه و چې سړو سیمو کې پوهنتونونه شروع شول نجونو پرته، په دې اړه باندې خپل نظر کراته وایي څه حیث لري؟
سلامونه ټول قدرمن وو او نظر په دې اړه یو خزینه استاد چې اتلس کاله درس لوستی وي، زحمت ایستلی وي، نو هغه به څه نظر ورکړي؟ که زما احساس پوښتئ، زما احساس ممکن د هغو شمېر ښځینه استادان او محصلینو پسې وي چې کلونه کلونه یې درس لوستی دی، زحمت ایستلی دی، خو نن ورځ یوازې نارینه استادانو ته د تدریس اجازه ورکړل شوله او نارینه محصلین د زده کړو لپاره راوغوښتل شول او ښځینه استادان او ښځینه محصلین له دې پروسې څخه محرومې دي. دا زما احساس دی. او نن ورځ له خپلو اکثرو همکارانو سره چې دوی د ریاست تر کچې پورې مسؤلیتونه مخکې وړي وو، البته په پوهنتون کې ورسره په اړیکه کې شولم، یعنی د دوی احساسات زما په څیر وو، دوی هم خفه وي، ولې موږ څه نه شو کولی؟ حال دا چې وګړي په حکومتونو باندې حق لري چې خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي. حکومتولي همدې ته وایي، حکومتولي بل چیز ته نه وایي. حکومتولي دې ته وایي چې د خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي، خپلو وګړو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، خپلو وګړو د تحصیل کچه او د پرمختګ کچه لوړ کړي، ولې متاسفانه مونږه برعکس روان یو.
اغلی تقوا، د نجونو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي؟ د هغوی څرګندونې څه دي که مستقیمې تاسو سره خبرې کړې وي، خصوصا د دغې ورځې په خاطر باندې؟
بالکل، زه له خپل اکثرو محصلینو سره چې مونږ مختلفونه په واټساپ کې لرل، د هغې لارې مکول خپلو محصلینو ته تدریس کولو یا به هم ورته لارښوونې کولې، نو خپل اکثرو محصلینو سره زه په اړیکه کې یم. که ښځینه محصلین دي، که نارینه محصلین دي، نارینه محصلین ورته تعصب څرګند کړی دی، هر یو مت تسلیت ویلی دی چې استاد موږ په دې وضعیت سخت خفه یو. او ښځینه محصلینو نه تاسو پوهېږئ چې اکثریت ماته دا ویل دي چې استاد که پوهنتون شروع شي نو موږ به څنګه کوو، څنګه کولی شم زه پرته له فاکولټي څخه ورسېږم او خپله ساویه او خپله پوهه باندې کار وکړم؟ آیا د بدیل لارې نورې څه دي؟ یعنی مختلف مسجدونه یې ماته کړي دي چې دوی حداقل ځان ته تسلي ورکړي زما په خبرو باندې، چې یعنی زه ورته داسې خبرې وکړم چې صبر دې وي او لا هم وخت شته دی، ولې زما سره هم داسې الفاظ نه وو، یعنی زه خپله هم زما سره داسې الفاظ نه وو چې ما دوی ته ډاډګیرنه ورکړې وای.
ډېره زیاته مننه کوم اغلی محموده تقوا چې خبرې مو راسره وکړلې. البته د سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پیلېدو چې له نجونو پرته نن پیل شوي دي، په دې اړه مو د پوهنتون له استاد اغلی محمودې تقوا سره خبرې وکړلې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي دي. وي
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لري نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
همایون هیواد پاکستان په قربتوب د ترګری سره د مبارزې په برخه کې هم ویل کیږي چې نن امریکایي پلاوی پاکستان ته تللی دی، هلته خبرې پیل کړي دي. دغه مسلې جزئیات هم کرا سره شریک کړئ مهرباني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یو پلاوی سره د ترګری د عمومي ګواښ پاړه چې دواړو هیوادونو ته متوجه دی، د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا ناسته چې د دوشنبه په ورځ پیل شوه، د سه شنبه په ورځ به هم دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه بل ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه او تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا او پاکستاني چارواکو څرګندونو ته په کتو، ځینې افغان سیاستوال او شنونکي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د خطر یو زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. سیاستوال او د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو دواړه هیوادونه غواړي چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دې دواړو هیوادونو سره همکار وي.
طالبان لپاره د خطر زنګ ځکه دی چې طالبان یا باید د پاکستان او د امریکا سره لاس یو کړي او دغه ټولو توریستي ډلې چې کوم یو دي د دې په ضد باندې عملیات شروع کړي، کغه ټي ټي پی ده، القاعده ده، داعش ده، ای ټی ایم ده، ایومی ده یا نور دي. او که نه وي نو بیا امریکا او پاکستان به د طالب په ضد باندې فعالیت او اجرات به شبکې سره.
شاه محمود میاخیل وای پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د یوې بلې لوبې په تکل کې دی چې هڅه کوي د لویدیز ملاتړ هم را خپل کړي، خو ښاغلی میاخیل دا لوبه د سیمې او ټولو ښکېلو هیوادونو په خیر نه بولي. د چارو شنونکی اسحاق اتمر هم وایي له سیاسي او مالي ستونزو سره مخ د پاکستان حکومت غواړي چې د یوې لوبې په رامنځته کولو سره خپله بقا تضمین کړي. ښاغلی اتمر زیاتوي له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم لوبې ته د امریکا په پښې راکاږلو سره پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد مالي ملاتړ خپل کړي.
په دې کې د دوی دوه نیت دی، یو دا چې دوی به دا خبره کوي چې دلته القاعده هم دی، داعش هم دی، دا ټول نړۍ ته خطر دی، په دې باندې به د امریکا نه پیسې اخلي. بل دا چې دا جګړه به دوی اوږدوي تر څو چې دا اوږدېږي دوی همغومره احتمال او امکان لري د دې نه چې دغه د دې بجټ او پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا او پاکستان حکومت تر دې مخکې هم په افغانستان کې د القاعده، داعش او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په شتون اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوحې د تړون د ژمنو پر بنسټ د دې ډلو په ځپلو کې ونډه واخلي. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال شي. خو په کابل کې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د وی پی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو لا هم له ترهګرو ډلو سره خپلې پخوانۍ اړیکې نه دي پرې کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د یوې کښتۍ په ډوبیدو کې ګڼ افغانان مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دوه دېرش افغانان د ایټالوي چارواکو په حواله باندې چې په دغې پیښه کې مړه شوي دي، او د تازه رپورټونو په اساس باندې په مړو شوو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یوه پخوانۍ ویاند یا نطاقه اغلی تورپیکی امرخیل هم شامل وه. په همدې اړه باندې فرشتي مرسل یو رپورټ جوړ کړی.
د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د یو کښتۍ له ډوبېدو یوه اونۍ وروسته اوس خبر ورکړل شوی چې په دې پیښه کې افغان خبریاله تورپیکی امرخیل او د هغې د کورنۍ درې غړي هم مړه شوي دي. د میرمن امرخیل خپلوانو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې پر میرمن امرخیل سربیره د هغې میړه، زوی او وراره مړه شوي دي، خو د عایشې په نوم لورې لا هم نه درکده. د افغانستان د خبریالانو شورا د میرمن امرخیل مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ستره ضایعه بللې او له خبریالانو یې غوښتي چې بهر ته د تګ لپاره له قانوني لارو کار واخلي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې شته محدودیتونه دوی له هېواده وتلو ته اړ کړي دي.
د اوسنۍ حکومت دغه شرایط چې راوړي دي چې دوی په کورونو کې پاتې دي، یعنی تحصیلات کړي دي، ډېر مشکلات لیدلې دي، متاسفانه همدا اوس په کور کې ناست دي. دوی مجبور کېږي چې د راتلونکي د خاطر باید یو چیرته به لاړ شي او آزاد ژوند به اختیار کړي او شرایط اقتصادي هم برابر شي. اصلي عمل دا دی چې دا شیزنا ژورنالیستان هم غواړي چې خارج ته ولاړ شي.
هڅه مو وکړه چې د تورپیکی امرخیل د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو شمیر کارکوونکو د میرمن امرخیل مړینه تایید کړه. د دې راډیو تلویزیون یو ویاند او د تورپیکی امرخیل نږدې همکار شیر زیاندړ د نوموړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر رسنیز ډګر کې آغلی تورپیکی امرخیل یو ځلانده با استعداده غوره ژورنالیست با تجربه او خوږ ژبې ویانده وه چې مرګ یې سخت ودرګولو.
د افغانستان د ملي ټلویزیون پخوانی ویاند نور محمد سالک چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي هم په خپل فیسبوک پاڼه د میرمن امرخیل د مړینې خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ځینو کارکوونکو د معلوماتو له مخې تورپیکی امرخیل څه باندې یوې نیمې لسیزې رئیسې د دغه تلویزیون په خبري او نورو تولیدي خپرونو کې کار کړی دی. په افغانستان کې یوې خبریالي سومان رحمتي د ناقانونه کډوالۍ په اړه د میرمن امرخیل مړینې ته په اشاره سر ازادي راډیو ته ویل چې د ښځینه خبریالانو دا وضعیت په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت پایله ده.
خزینه خبریالانه د طالبانو له واکمنۍ وروسته ازادي نه لري. ورس تر بل د مونږ لپاره د کار ساحه محدودیږي. دا محدودیت د دې لامل کېږي چې اکثره خزینه خبریالانه په غیر قانوني او قاچاقي لارو له هېواده ووزي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې پیښه کې د میرمن امرخیل او نورو قربانیانو د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړه، خو په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت ادعاوې رد کړې.
موږ په رسنیو کې د ښځو لپاره کوم محدودیت نه وینو. طبیعي ده چې له نارینه وو سره د مخ کېدلو په صورت کې حجاب باید په پام کې ونیول شي. اوس په رسنیو کې لکه طلوع، آریانا، شمشاد او راډیوګانو کې ښځې خوندې دي او خپل کار ته دوام ورکوي.
د کډوالو یوه کښتۍ چې ډیری پکې افغانان و او غوښتل یې په غیر قانوني توګه د ترکیې له ازمیر ښار څخه ایټالیا ته ولاړ شي، د اګست په اتمه د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 80 تنه افغانان وژل شوي دي.
و موردل چې د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې په لزګونه افغانانو کې یو هم د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو پخوانی ویان د تورپیکۍ امرخیل و. همداسې بر سره د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو پخوانی مسول مرستیال چې مخکې د راډیو رئیس هم و، ښاغلی عبدالغنی مدقیق، را سره په پروګرام کې په ژوندۍ توګه باندې وصل دی. مننه کوم مدقیق صاحب محترم، کور مودان چې راغلی پروګرام ته. د اغلی تورپیکۍ امرخیل د مړینې په ارتباط مو هم راپور درلوده چې دا د ګڼو نورو افغانانو په منځ کې په ایټالیا کې د کښتۍ په پیښه کې وفات شوې ده. په اول کې غواړم په دې رابطه باندې را سره ووایي چې اغلی تورپیکۍ امرخیل مو پیژندله، د هغې د شخصیت په اړه کلان راته ووایي.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. لومړی خو ستاسو د راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د خواشینۍ هم خپله خواشینۍ وړاندې کوم چې اغلی تورپیکۍ امرخیل د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون تقریبا له 2004 کاله خپل دندې پیل کړې او په ملي راډیو تلویزیون کې هم د راډیو په برخه کې هم په تلویزیون کې خبرونه یو څو مهال ویل، او راډیو کې ډېرې ادبي، هنري او داسې ټولنیزې خبرونې مخته. نو د تورپیکۍ امرخیل او د دې د خاوند درې ماشومانو یو خوریا یو وراره په مرګ باندې چې خبر شولم، بیا په خاص توګه د تورپیکۍ امرخیل او ټول افغانان چې کښتۍ په ډوبېدو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، د خپلې خواشینۍ او ډاډګنۍ مراتب د دې ټولو کورنۍ ته وړاندې کوم. د تورپیکۍ امرخیل مرګ واقعا ډېر وځورولم، دغه راز موږ همکارانو ته، یعنی د موږ ډېره صمیمي همکار وه. په راډیو کې وخت زه د نطاقانو مدیر وم، بیا د راډیو د رئیس په توګه میدان ترسره کوله. ډېره صمیمي، ډېره مؤدبه، ډېر یو ښایسته غږ یې درلود او ډېره بااستعداده مېرمن وه امرخیل.
ښاغلی مدقیق، په اغلی تورپیکۍ امرخیل سر بیره د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ټوله کې د رسنیزې کورنۍ ګڼ لسګونه خبریالان او ژورنالیستان او غړي وتلي دي، ځینې د تخلیه په وخت باندې، ځینې لاغر او وروسته په سخت قاچاقي لارو باندې. څه فکر کوئ باید دوی ته څه شوي وای چې راحته وتلي وای؟
ستانکزای صاحب، اصلا خو ستونزه یو خو په هیواد کې د نوي نظام له راتلو سره، یعنی په افغانستان کې زما چې په یادېږي درې ځلې داسې حالت راغلي. یو ورې یو ځلې د 1950 کال کې چې افغانان مهاجرت ته اړ شول، یو ځل چې په افغانستان کې د مجاهدینو اسلامي نظام راغی بیا هم در کوم حالت. نو په خاصه توګه د ټولو افغانانو او د ژورنالیستانو په اړه اصلا ستونزې ډېرې دي. یو دا چې د ژورنالیست په نوم باندې دغه د آر ایس ایف، دغه راز د ژورنالیستان د ملاتړ ټولنه د امریکا په آلمان کې، په انګلستان کې، د نورو راډیوګانو لکه ستاسو راډیو، بی بی سی او نورو برخو کې چا کار کوو، دوی لپاره اکثر همکاران یعنی ډېر مسونه له افغانستانه وتلي دي. هر ملک ته دوی چې هغه ملک غوښتي وو تللي دي. متاسفانه د ژورنالیست په نوم باندې په افغانستان کې ډېرو د رسنیو مسؤلینو، د ژورنالیستانو ټولنو، له دې نه زه نه پوهېږم چې یو یو سوداګریز بازار یې ترې جوړ کړی یا د خپلو خپلوانو د خپلولي په نوم باندې. د ژورنالیست په نوم زه اورم چې یو لاکھ تر دوه لاکھ حتی تر پنځه لاکھ هم خلکو نومونه ثبت کړي دي چې زه ژورنالیست هم او بهر ته د تګ لپاره. نو ستونزه اصلي په دې کې ده چې د ژورنالیست د تثبیت لپاره تر اوسه داسې یو کوم ارګان نه و چې ژورنالیستان تثبیت کړي یا څوک مثلا بهر ته ځي دوی د مستقطب خاطر باندې دوی ته اصلي ډېر لویه ستونزه ده. بل د میرمن عمر خیل اتمن خپل تفتلاشي کړی ده له کوم ځای زه معلومات لرم عمر خیل میرمن عمر خیل تر ترکیې پورې رسېدلې وه او ترکیې کې ډېر وخت تېر کړ. نو له هغه دې به یو هڅه کړې چې په غیر قانوني توګه په دغه کښتۍ متاسفانه چې ډوبه شوې خپل ژوند له لاسه ورکړ. نو یو هم میرمن عمر خیل رسېد.
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی مدقیق کور مودان چې په پروګرام کې را سره یو ځای شو او خپلې خبرې مو د ښاغلی عمر خیل او په ټوله کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه باندې را سره شریکې کړې. کور مودان
azadiradio.com.
د ایران مشر علی خامنه‌ای د ایران چارواکو ته امر کړی دی چې په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو د مسمومیدو د پیښو جدي پلټنې وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي. له څو میاشتو راهیسې هلته نجونې مسمومیږي په زهرجنو ګاز او دغه پیښې اوس ډېرې شوې دي. عصمت ساروان په دې اړه باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریکوي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په خپل هیواد کې لتیرو څلورو میاشتو راهیسې په ښوونځیو کې د سلګونو نجونو مسمومیدا نه بخښل کېدونکی جنایت وباله او ژمنه وکړه چې عاملانو ته به سخت سزا ورکړي. د رویټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه‌ای له قوله نن دوشنبه وویل چارواکي باید د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو مسأله په جدي ډول تعقیب
کړي.
کشفي ارګانونه او پولیس باید دا تعقیب کړي او د دې جرم ریښې او عاملین یې ومومي. دوی ته باید تر ټولو سخت سزا ورکړل شي ځکه چې دا کوچنی جرم نه دی.
که څه هم له څو میاشتو راهیسې د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري خو حکومت وایي چې تر اوسه پورې د دې بریدونو د اصلي عاملانو په نیولو بریالی شوی نه دی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه په لسګونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، ګدساران، یز، سلماس، درود، لارستان، میانه، تهران، نیشابور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېره نجونې زده کوونکې مسمومې شوې او روغتونونو ته وړل شوې دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خپرې شوې دي. همداراز د مسمومیت پیښې د هلوکانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شاره د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي و نیولی دی. ایرانی چارواکو عموما هغه کسان چې نیسي کورنیو او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډېر ځلې خپلوان په اونیو د خپلو عزیزانو له حاله خبر نه وي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام له کبله به نجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د آزاد اروپا د آزادۍ راډیو د فردا راډیو څنګه راپور ورکړی دی چې د تهران په جنوب کې د یو ښوونځي له 650 نجونو زده کوونکو د یکشنبه په ورځ یوازې 10 نجونې ښوونځیو ته حاضر شوې او لاړې.
اسمت ساروانو چې په ایران کې د نجونو د ښوونځیو باندې د زهرجنو ګازونو د بریدونو په ارتباط باندې موږ ته وروستي جزئیات راکړل. اوس به هم د پروګرام وروستۍ برخې ته راشو. زموږ د ورزشي برخې همکار چې خبرونه جوړوي ورزشي بختیار سایل راسره خبرې کوي. د سپورت نړۍ وروستي جزئیات بل د واورو مهرباني.
د پاکستان غوره لیګ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښه پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونی سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټډ لپاره لوبه کوي په څلور اورونو کې 25 منډې ورکړې او د لوبې په پیل او مهمو شیبو کې درې مهم لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زدران بیا نیمه سلیزه جوړه کړه. زدران چې د کویټې په لوبډله کې د جیسن رای پر ځای اخیستل شوی د پی ایس ایل په سګنیو سیالیو کې په لومړي ځل ولوبېد او په خپل لومړی لوبه کې 9:50 منډې وکړې چې درې شپږیزې او 15 ووهلې. همدارنګه په دې لوبه کې دوه نور افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې رحمان الله ګربز د اسلام آباد لپاره لوبه وکړه او نوین الحق چې کویټې ته لوبېده هغه یو وکټ ترلاسه کړه. د ویل د شپې د دې سیالیو د شنبې ورځې په لوبه کې راشد خان بیا د غوره او اغیزمن لوبغاړي جایزې ګټلې وې. د انګلستان فوټبال پریمیر لیگ په یوې سیالۍ کې د لیورپول فوټبال کلب بیا مانچستر یونایټیډ ته وه د صفر پر وړاندې ماتې ورکړې ده. دغه سیالي د مارچ په 15 نیټه د کابل پر وخت شپې ناوخته ترسره شوه. لیورپول د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول کړی او خو د لوبې په پاتې نیمایي 45 دقیقو کې شپږ ګولونه ووهل. د دوی په ګول وهونکو کې محمد صلاح، کودی ګاکپو او ډاروین نونیاز وو چې دوه ګولونه ترسره کړل. لیورپول لوبډلې د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې 15 مقام ونیو، خو مانچستر یونایټیډ بیا تر ارسنال او مانچستر سیټي وروسته دریم مقام لري. د افغانستان کورنیو یا گریډ 1 سیالیو په ترڅ کې نن هم دوه سیالۍ ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې ننګرهار بی لوبډلې سی بی 11 ته ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بیا کونړ لوبډلې چرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده. ورزو لاندو خبرونو ته
د افغانستان پوهنتونونه د ژمیل رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړې وکړي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو یې هم د هغو پر زده کړو بندیز دی. د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. د جرمني خبري اجانس د نننی راپور له مخې د ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي. د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یوړله چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې دوه ورځې ایساره پاتې وه. د ترکیې رسنیو نن راپور وکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې شل یې ماشومان دي له لالهان د حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحلو ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکۍ امرخیل په مړینه خواشینی څرګنده کړه. تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویاند وه. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړ شوه، خو ارمانونه نیمه خوا شول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه ته ورشئ او دا خبرونه التم او ولولې.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دی بحث مو زنوری اسنوری هرکلای کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیسی نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې د روسیې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پر رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د په خبره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خواته باید نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویلي چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمېر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي، مصلحتي، ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟
دې بحث ته مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته راغلاست وایو. اول به سعیدی صاحب تاسو درشو د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو محترم میلما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوي اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معین برنامه د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجدید شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بی معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بې معنی خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجیانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي او هر څوک د یو مرجی چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا بې معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ افریدي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دې دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت ده. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملا بې معنا خبر ده. شکر.
منصور صاحب، تاسو په کې څه وایي؟ ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، کراته وایي چې اولې اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو درانو مېلمنو او همکارانو ټولو معززونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخري میراث نه وي، او هر څه چې هیڅ تر سره کیږي، که د حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړیو انقلابونو، د پلشو خونړیو انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، زموږ د اسلامي شریعت له نظره وګورو، د اسلامي نظامونو خپله فلسفه، خپله کلنلار او خپلې لارې چارې دي چې هغه په لوړو والي اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفي په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره ول او کارند او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفي په اساس چې کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا هغه اکثر د دیکتاتورۍ، د زور، د فشار او د د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ د افغانستان د اوسنی نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهی احکامو په اساس لکه څنګه چې خدای جلاله سنه فرمایي چې بې شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، له راس تر قاعدي اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت خواږي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت خواږي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک وي باید د افغانستان رښتینی بچي وي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي، او د دې وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او څټ پرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه، با شرفه، با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید پر ځان د وګمارل شي ترڅو د دې وطن د پرمختګونو لارې پرانیزي.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب، منصور صاحب مور ته اشاره وکړه د توماس نیکلاسن مخې له دې چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یوه اونۍ په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره چې په رسنیو کې وویل شو چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هیواده بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی ده چې باید افغانان په خپلو منځو کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دا هغه څه و چې په تېر جمهوري نظام کې په وروستیو کې البته مخکې له سقوط نه هم ډېر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پیل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم همدا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرې پیل شي، چې د دغو خپلمنځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې ترسره شوې دي، د سیاسي اجماع په نوم باندې په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. ولې نړیوال بیا ډېر پرې تاکید کوي چې باید افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډېرې ناستې او ولاړې نه دي شوي. که منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس دي، د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي پکار. دلته هماغه منګه غواړو چې جهان او نړۍ موږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې، او موږ خپل زمينه سازي وکړو تر یو هدف پورې.
خو سعیدی صاحب، په تیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقونو، د ټولو، ولې دغه ونه شو؟
یو پروژې دي، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګانې او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په اصطلاح د وګړي پر بنیاد باندې، نه د قوم پر بنیاد باندې، شي دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د یو ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې 56 نه زیات نه دي. 150 160 حزب چې راځي شوي دي، معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړې دي، 80% بیرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په بڼه باندې نه ده شوی. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شی نه آمده شوی دی چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوی. اخیرنه
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو له رسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلوده، نړیوالو هم دا فرصت درلوده، ولې هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ که چېرته دیموکراسۍ د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وي، هغه ارزښ چې په امریکا کې جلۍ د جلۍ او الک د الک سره واده کولای شي، هغه په افغانستان کې ارزښ نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط شو، د ښکاله څلوېښت کاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغې د افغانستان نبز په دې باندې سره ورسېدی چې هم ورسره صلاحیت و، هم صلاحیت د سفارت سره و. سفارت چې هغه معیارونه ته ارزښ ویلی چې هغه ته د خپل پلار په ګیره باندې خندل او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څو لوچو فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصاد بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سید صاحب هدف ستاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو او هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي. دا اساس د خبرې.
مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پرې شوله، بیرته لږ اړیکه درسره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د که څه هم ویلي دي چې باید د افغانانو تر منځ د ده په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي، خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې که د میز یوې خوا ته واکمن چارواکي وي چې طبعا طالبان دي، دی وایي چې د میز بلې خوا ته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړ جاړی چارواکو او یا هم د هغو رسونو سره د افغانستان د ولس ادرسونه بلل کېدای شي د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډېر باوقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډېر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادې لري. هم له هېواده بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړی
نیموی افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنی وي که لوی وي، د هغې د ترقي او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د فراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پاندونه وشي. لا غوي سره
خبره منصور صاحب، خبره دا ده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د ګوتې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبره تاسو کوئ چې افغانستان دغسې پانګ لري، معنوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانن مثلا دغه یو خبری تر سره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وي چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، یا دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوي چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي، او د ټولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري. زه فکر کوم چې ستونزې حلېدای شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه، او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي، او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي. یو وار نه، بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د چور تفاول وخت وي، دوی حاضر وي. مګر کله چې زور راشي، په ملت ستونزې راشي، دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متختوي، د هیواد سرمایه متختوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې هم کوي، او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي، او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري، او خپل قومونه په فقر کې ساتلې دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په ستونزو کې دي. مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، او د دې ملت په سرنوشت حاکم و، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي.
بله ټولنیزو رسنیو کې اوس ډېرې ویډیوګانې هغه خپرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډنګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیت، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي، دې ته چې دومره بلډنګونه جوړ کړي نو حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تیر جمهوري نظام کې هم اوج ته رسېدلی و. سعید صاحب، راځو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټولګډونه حکومت ته غاړه کېږدي. فکر کوي چې که چیرې دوی دا کار وکړي، نړیوال به په رسمیت وپېژني؟
بخښنه غواړم، اجازه راکړئ لږ ځله په تیرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه، درې ساعته برنامه
په کار ده.
تلګرافي غږیږم، بعضې به وایي چې دا څه وایي له سره.
خو کلان سعید صاحب، بله،
د افغانستان مسله د حل لار نه لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملي او یو سلسله نور سترو ملي حرکتونو چې نن سبا به موجودیت اعلان شي، په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې، نه چې مونږ د ملت استازي ورازي مونږ ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي. نړی والا تورنه نیکولاس بولسن او نور ته منګه د حل لارې
شهید صاحب زما هدف دا بخنه غواړم طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټول جغرافي تر کنټرول لاندې دا ولې باید حاضر شي دته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطن تښتیدلې دي مخکې تجربه ورکړي یا نور سره کینی دي او میستر شاه خبرو ته او پراتون کې د افغانستان باندې خبري وکړي
چاچ په دې وطن کې تجربه کړی دا خیانت کړی ناتوانی کړی بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس بولسن په باندې تاکید کوي د حل لار نه ده د میکانیزم جوړولو د حل لار ده چې داغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه ډاکټر سیدی او جناب احمد نه بلکې سیستم فعال شي
منصفانه
د قومونو حل د حل لار نه ده
منصور صاحب تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوئ چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې له خوا نه راوستل شوی او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوب مختوري
موږ فکر کوو چې هر فشار وی هغه باید د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي که اگر نړیوال فشار وی هم باید دغه ارزښتونه پکې په نظر کې ونیول شي او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپلې ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي لکه په تیرو لسیزو کې یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمیل کړي موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅکله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو او دا به د نړیوالې ټولنې وستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي طالبانو او شته چارواکو ته هم پکار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهیو او بربادیو ته په کتو په دې ملت زړه وسيزي او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت د پرمختګونو لارې پرانستلی شي تر څو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي د سولې پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقۍ انقلابونو له مزایاو برخوردار
مننه منصور صاحب سعیدی صاحب لن کرتو ډیر وخت نه لرو منصور صاحب په خپل خبر کې اشاره وکړه چې د نړیوالو فشارونو باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي کنه فشارونه بې نتیجې دي خو کرا شو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغې غوښتنې ته چې باید طالبان غاړه یې کوي نه دی ښه نن ټول پونتون په سړو سیمو کې پرانستل شو خو نجونو ته اجازه ورنکړل شو آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول ملت ته مراجعه کول په خپل اعتقادات باندې به باره کېدل نه دي اما د خپل اعتقادات او نسخو مشروعیت اخیستل دي طالبان تمام اتخادي طالبان د توپک په زور عمل کوي طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلاتو سبب هم شي متاسفانه
ډیره مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ بحث مو نن د ټول ګډون حکومت پر موضوع څرخېده هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیوال پر ډیر ټینګار کوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشن به کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړو د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او د هدف ته رسیدو لپاره د پوینا د افغانانو په منځ کې مانالرون کې خبري پیل کړي زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم او له خپل تخنیکی همکار ته روشان هم مننه چې را سره په تخنیکی برخه کې مرسته وکړه
دینجن په شونځي کې داول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.